السلام علیکم د مازیګر څلور بچې دي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنو په قضیه کې یولس پولیسان د وظیفوي غفلت په جرم محکوم کړل او یو شمېر نورو ته براءت ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د ګډ تفاهم پر تړون سخت انتقاد وکړ. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغون شوي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه پنځلس تنه وشل شوي. دا خبرونه د امان الله امرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی او د افغانستان د کلي او بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې شل زره پراختیا پروژې تطبیق کړي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورته د خپلو سلو ورځو کاري پلان تشریح کاوه. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان سفارتونه باید خلکو ته په خدماتي ادارو بدل سي او دا فرهنګ باید پکښې دود سي چې هیڅ افغان پر بل شوالی نه لري. ولسمشر غنی د افغانستان د بهرني سیاست تمرکز هم د ملي ګټو ټینګښت ښودلی دی. د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړې لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابطې ملي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي. مسؤولین روغواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی د سید طیب اغا په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی د ایراني چارواکو سره د اسلامي نړۍ او د کډوالو پر چارو خبرې وکړي. په دغه راپور کې د دغه سفر د ټاکلي وخت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د کلي د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې شل زره پراختیا پروژې تطبیق کړي. د کلو د جوړونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني وویل چې پر دغو پروژو 480 میلیونه ډالر لګښت راځي او ډیره برخه د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا ورکول کیږي. په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نور پراختیا پروژې شامل دي چې د څلوېښتو تړونونو نن لاسلیک شول. پر همدې مهال د هیواد د یو شمېر ولایتونو د پراختیا پروژو یو شمېر غړي د کلي او پراختیا وزارت پر دغه اقدام خوښ شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي له هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په امریکا کې د هغه خبره شوي راپور د څېړنې امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي ښار کې یوه کمپنۍ هر کال د جعلي اکاډمیکو شهادتنامو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تردی وکړ چې نیویارک ټایمز رسمانې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یوه شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویبپاڼو جعلي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی. د راپور د جعلي پوهنتونونو ویبسایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحده اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی دی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړی دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی دی. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر قاسم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لرې د ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دغې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څلرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. اسوشیتد پرس اژانس په رمادي کې د خلکو په وینا خبر ورکړی چې داعش کور په کور د دولت پلوه وسلوالو او پولیسو پلټنه کوي او جسدونه د فرات سیند ته اچوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یوه شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو ازري څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بناقادي سیمه کې لګېدلی دی. د آذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی، یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ، پکې ویل شوی دی چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرتچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسګرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهیجی وایي جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبېږي، چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري. د ناټو د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خبر ورکړل شوی دی چې تمه ده دواړه لوري به د ناټو روسیې پر اړیکو او د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربند د بشپړ تطبیق پر اهمیت خبرې وکړي. دا اوربند په فبروري میاشت کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې لاسلیک شوی و. روسی سرچینو دا تایید کړ چې لاوروف پلان لري چې له ستولتنبرګ سره وګوري. د روسیې او ناټو اړیکې له سړې جګړې راوروسته په دې پسې تر بل هر وخت ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ناټو همداراز روسیا تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
پامو کیلا ازادي رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا سیټکل شوې ده. کابل د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 12، اسمان لمر خودل شوې. هرات هم اسمان لمر، د تودوخه لوړ درجه 22، ټیټه 15 سیټکل شوې. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 33، ټیټه 40، اسمان زای زای وریز. کندهار د تودوخه لوړ درجه 34، ټیټه 18، اسمان لمر. بامیان اسمان سای سای وریز، د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 34 اټکل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 9، اسمان زای زای وریز. او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 38، ټیټه 21، اسمان لمر خود شوی دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري چې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول خبرونه کوي. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام خود هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفه بید به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمانده.
د هلمند موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو دا ولسوالۍ محاصره کړې ده او د امنی قمندانې وایي چې که ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده سپارل شوې ترڅو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس پر دې تړون انتقاد لري.
ایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لورې د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د سیمې او د نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام لرو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ او په مستقیم ډول د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی شئ. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال محکوم شوي نن په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې امله چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پېژندلو لپاره یې کافي شواهد نه و براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا د دې پرېکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. نورحال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن و. د کابل ابتدایي محکمې د نولسو تورنو پولیسو له ډلې یولس مجرم وپېژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې امله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پرېکړه داسې اعلان کړه:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د درې څلوېښتمې مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړئ.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغې محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګناه وبلل. اوویشت کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شو، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخونده زهره نادري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پرېکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هېواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پرېکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د نولسو تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پرېکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پرېکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واوریدل چې د کابل ابتدایه محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي او په یو کال بند محکوم کړل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د موسی کلا امنی قمندان هم ازادي راډیو ته منلې ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی دی چې له سیمې ووځي. وړاندې تر دې د سنگین ولسوالۍ امنیت هم خراب و او ویل کېږي چې د موسی کلا سقوط به د سنگین او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ پر یوې بلې مهمې ولسوالۍ ګرشک هم بده اغېزه وکړي. الیاس دای په ریپورت راستوله.
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سه شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د هغو ځایونو څخه لرې کړي چې د جنګ سیمو ته نږدې دي. د مساکله ولسوالۍ امنیه قمندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنله چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي. موسی کلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسلمانانو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنې ډېرې سوي دي په موسی کلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډېرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موسی کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سقوط او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسی کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي راډیو د دوستانه د کابل په دوهمه امنیتی حوزه کې د یو دروند انفجار غږ اوریدل شوی دی. ویل کیږي چې عدلی وزارت ته مخته چودنه شوې ده. د کابل امنیتی مقامات هم دا چودنه تاییدوي خو په دې اړه چې چودنه بمی چودنه ده او یا هم انتحاري حمله ده په دې اړه تر اوسه پورې مقامات څه نه وایي. سیمې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی دی او په روانه خپرونه او راتلونکو خپرونو کې به د دې امنیتي پیښې وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي ادارې ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. ډیره پخوانی ده او دا به سبب بندم نشي ډیر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطې مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي. مسؤولین راوغواړي د دوی نه دې وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمېر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې د تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه در اوسه تمامې شوي دي او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ اردو ملي امنیت ملي پیس ملي دا یو مستقل وي. نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد یې او دا مې غوښتنه ده چې زموږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیر نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام وبللې. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تایید کړی خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورت لري.
دا څه ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو څخه که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازادې رډیو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې دغه خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غراس په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکي عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسي دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو افغانانو شمیر او وجه په اړه افغان حکومت ته رپورټ ورکوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان ایستل شویو سوداګرو د شمیر او د ایستلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له پیله تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د ایستل سوو کسانو د شمیر او د ایستلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې که ټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې ایستل شوي افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوي دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنه یې په دغه هیواد کې غیر قانوني وه. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه یې د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربي اماراتو څخه یې د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربي اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
600 تجاره کې بیرون کړه،
600 سوداګر چې رئیس ته دي، له دې عمله موږ باید متحده عربي اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې در انتقال او پانګونه دي وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابره کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا 600 افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 20 بیلابیلې پرمختیایي پروژې عملي شي. دا څرګندونې د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د 45 پرمختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته کړي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې ورو.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9800 پرمختیایي پروژې پلي کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالره یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9800 پروژې دي چې دا به تر 2014 کال پورې تکمیلېږي، بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سګنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالره کې خارجي بودیجه د پروژو لپاره، خو جمعاً د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
د دغو پروژو له جملې څخه د 45 پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 45 پروژې په بالخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلي کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یې یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیک کیږي د دغه وزارت په ویبسایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت له راتلونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سوپاین ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونونه لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم عظیم خان حاجی دی، د سرکانو د ولسوالیو د پرشد کلی. تقریبا چې 15000 کور دغه سپتی زراعتي
شریف الله واحدی هم د سمنګان ولایت د درې صف پاین ولسوالۍ د چوبکي کلي د پرمختیا شورا رئیس په کلي کې 1500 کورونه یو دا پروژه چې پلی سي ټول خلک باور نه ګټه واخلي زرګونه متره ویاله ده چې په بشپړه توګه له منځه تللې ده چې بیا رغول کیږي
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوې پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیرېدلو سره بیرته له منځه تللې دي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلي کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړې او چا ته به اجازه ورنه کړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي د چارو کارپوهان وایي که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي کیدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2016 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 20,000 پراختیایي پروژې عملي کړي څلور نیم بجې شوې دي احمد شبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې نن د وظیفوي غفلت له امله 11 پولیس په یو کال بند محکوم کړل په کابل کې نن 14 وشوه د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو د څنګ رئیس ویل دا 14 د عدلي بصارت د موټرو د درېدو په ځای کې شوې ده او تر اوسه د تلفاتو او اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو له وزارت خوشتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی دغه غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپلو 100 ورځو کاري پلان تشریح کاوه د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بیا امریکایي بې پیلوټه الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي د پاکستان په کراچی ښار کې یو شمېر کسان وروسته تر دې نن ونیول شول چې تېره ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یوه شرکت جعلي شهادتنامې جوړې کړې دي په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منځله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري
ورزشي خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره د افغانستان د والیبال ملي ټیم په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا د مسابقو د تیاروي لپاره په تمرینونو بوخت دی د والیبال فدراسیون مرستیال عارف ایمن ازادي راډیو تول چې دا مسابقه به د مې میاشتې په 28 نیټه پیل شي د ښاغلي پیمان په خبره تر دې دمه قرقشینه د سوي ترسو معلومه سي چې کوم هیواد د بل هیواد سره سیالي کوي له دې وړاندې د والیبال فدراسیون د بدني روزنې مسولینو او د اولمپیک مسولینو د والیبال د لوبغاړو لپاره یو د خدای پاماني پروګرام جوړ کړی و د هندبال د دوستۍ د جام مسابقو په لړ کې نن د یونایټډ بانک او د کابل منتخب ټیم ترمنځ لوبه روانه ده د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسابقه د کابل بدني روزنې په جمنازیوم کې روانه ده د ښاغلي نیازی په خبره په دې مسابقو کې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم په ګډون اته ټیمونو برخه اخیستې و چې په الف ګروپ کې دوهم مقام د هرات او دریم مقام د تاجکستان ټیم خپل کړی د نیازی په خبره د دې ګروپ لومړی مقام نن مسابقه کېږي چې له ماتشن وروسته به معلومه شي او د ولایتونو ترمنځ د کرکټ د چیلنج کپ په مسابقو کې نن د کاپیسا ټیم او د بامیانو ټیمونه سره مساوي سول د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار ادرهیمزی ازادي راډیو ته وویل لومړی د بامیانو ټیم بیټینګ وکړ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې سیال ټیم ته یو سل اووه اتیا منډې هدف وټاکه وروسته د کاپیسا د کرکټ ټیم هم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف راکړ او لوبه یې مساوي پای ته ورسېده ده شاغلی ابراهیم زئی وای دغه مسابقه شپږ ورځې دوام کوي او ګټونکو ټیم به د بابا ملت په نوم تورنمنت ته لار پیدا کړي په دغه لوبه کې د کابل پکتیا لغمان ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په لومړي سر کې قرار لري
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوري چې فریبا ظاهر تهیه کړی دی د سه شنبه پرس په یو رپورټ کې ویل شول چې جاپان به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت په آسیا کې د سړکونو، پلونو او اورګاډو د پټلیو د جوړولو لپاره یو پلان اعلان کړی. دا پلان له هغې څو اونۍ وروسته په ډاګه کیږي چې چین په سیمه کې د زیربنایي پراختیا د یو بانک د جوړولو لپاره خپل پلان په ډاګه کړ. په دې اړه تفصیل د فرانسې د خبري اژانس په استناد له اجمل انسخه اورو.
په داسې سیمه کې چې چټکه وده کوي د اغیز د پراختیا لپاره په تازه کشمکش کې د جاپان صدراعظم شینزو آبی غواړي د عامه او خصوصي همکاریو یو 15 کلن پلان په ډاګه کړي. په دې اړه د جی جی پرس په نوم یو جاپاني خبري اژانس د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ. د پانګې د اندازه د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک له هغه 100 میلیارد ډالرو سره برابره ده چې چین او 50 نور تمویلونکي غړي د جوړولو په حال کې دي. جی جی پرس خبري اژانس پرته له دې چې د کومې سرچینې نوم واخلي وایي د جاپان د دې پیشبینې شوې مرستې هدف دا دی چې په آسیا کې په لوړ کیفیت د بشري سرچینو د پرمختیا او د ټکنالوژۍ انتقال له لارې د زیربناوو په جوړولو کې د جاپان د دریځ له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د آسیا د زیربنایي پانګونې له بانک سره توپیر ولري. له دې سره به جاپان په سیمه کې لوړ ځای وساتي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د جاپان د مالیې وزیر تارو آسو د آسیا د پرمختیایي بانک په یوه غونډه کې وویل هیواد یې د یو داسې پلان پر مسودې کار کوي چې له مخې د آسیا په زیربنایي پروژو کې پانګونه زیاته کړي. د آسیا پرمختیایي بانک په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې فعال دی او جاپان پکې کلیدي رول لري. کله چې د دې کال په پایل کې بیجنګ د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک لپاره د غړو راټولول پایل کړل، جاپان او د امریکا متحده ایالات لوی مخالفان وو. واشنگټن په لوړه سطحه او په نهایت کې ناکامې هڅې وکړې چې خپل متحدین په دې پروژه کې له شراکت راوګرځوي. د چین د دې پروژې په اړه منتقدین وایي هغه ښه مدیریت او چاپېریالي معیارونه پکې غوښتونکي نه دي چې د آسیا د پرمختیایي بانک په څیر په نورو دا ډول مالي ادارو کې عملي کیږي. خو ملاتړی وایي د چین د خیر ضروري اخیزې ویره په سیاتېدو ده او د برتانیې او ایران په شمول په دې پروژه کې د 50 هیوادونو ګډون به د چین ځواک پکې راکم کړي. یو شمېر څارونکي په دې اړه هم شک لري چې په آسیا کې دی د زیربناوو د جوړولو لپاره د میلیاردونو ډالرو اړتیا وي. جاپان له نورو هیوادونو سره په ګډه پورونه او مالي مرستې د لویو پروژو لپاره کاروي او له همدې لارې د هغو لویو کار ورکوونکو شرکتونو ملاتړ کوي چې د انرژۍ تاسیسات، د اوبو سیستمونه، د مخابراتو شبکې او د اورګاډي پټلۍ جوړوي. دا 100 میلیارد ډالر چې د سې شنبې په ورځ رپورټ ورکړل شو د جاپان د حکومت اړوند مالی ادارو له لارې راځي. په دې کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ اداره، د نړیوالې همکارۍ لپاره د جاپان بانک او د آسیا پرمختیایي بانک شامل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د مخدره موادو ضد مبارزې ادارې د نورستان په مرکز پارون کې د یو لوی کتابتون د جوړولو هوډ کړی دی. چارواکي وایي د کتابتون جوړولو ته ځکه لومړیتوب ورکړی دی چې په نورستان کې کوم داسې کتابتون نشته چې خلک پکې مطالعه وکړي او بله دا چې دوی غواړي ځوانان مطالعې ته وهڅوي او په دې توګه یې د نشې موادو له استعمال څخه وژغوري. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په نورستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ادارې مسؤل مولوی محمد هارون ازادۍ راډیو ته وویل چې په ولایت کې ګڼ د خونځي اوس د کوونکي او په مرکز پارون کې د مرکزی دارالعلوم تر څنګ د دارالمعلمین محصلین او زیات داسې کسان شته چې مطالعې سره مینه لري خو د کتابتون د نشتوالي په وجه نشي کولی چې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره مطالعه وکړي. هغه د نوي کتابتون د ودانۍ او په هغه کې د خودونکو کتابونو په اړه وویل
مهمه پروژه د نورستان ولایت په مرکز کې یو مهم دوه پوړیز کتابخانه ده چې دا کتابخانه ان شاء الله اډیوي ویډیوي وسایلو سره به سنبال وي. په مجهز او عصري شکل سره به دا کتابخانه به جوړیږي. نو دې سره په نورستان په مرکز او په خوښه کې چې کوم محصلان مشکل لري دغه د مشکل پر افاکولو کې ان شاء الله کومک به ملایږي.
مولوی محمد هارون وای د کتابتون جوړولو ته یې ځکه لومړیتوب ورکړ چې څو د مطالعې مینوالو ته د کتاب لوستنې زمینه برابر شي او ځوانان پر نشي توکو له رګدې دوه څخه راوګرځوي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین هم نوې جوړیدونکې کتابتون د نورستانیانو د علمي کچې د لوړوالي او په یاده برخه کې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یوه ګټوره لار بولي.
ولایت تر اوسه کوم کتابخانه نه لري. دا کتابخانه چې کوم په نظر کې ده، دا یو عامه کتابخانه ده. دې ته عوام به هم استفاده کوي، متعلمین به هم استفاده کوي. دا نورستان ولایت لپاره یو ډېر مهم او اړینه پروژه ده.
هغه وایي په نورستان کې اوس مهال د لیسو، دارالمعلمین او دارالعلوم زده کوونکي د کتابتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او کله چې هم د ښوونکو لخوا په کومه موضوع ورته د خبرو کولو او یا هم د مقالې لیکلو مسؤلیت ور وسپارل شي نو کتابونه نشي پیدا کولی. اوس چې دغه تشه ډکېږي نو دوی پرې خوښ دي. که څه هم چې تر اوسه د کتابتون چارې نه دي پیل شوي، خو مسؤلین وایي چې ډېر زر به د یاد کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل شي او په نورستان کې به د لومړي ځل لپاره په هر ډول کتابونو سنبال کتابتون جوړ شي. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په ښوونیزه برخه کې د ښوونځیو، د ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي ترڅنګ نورې زیاتې ستونزې لري. د پوهنې ریاست چارواکي له مرکزي دولت غواړي چې د معارف په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره دي دوی سره پوره همکاري وکړي او نوي جوړیدونکي کتابتون ته دي علمي کتابونه راوړي چې خلک یې ولوستلی شي او ترې ګټه پورته کړي. داسې نه چې د نورو کتابتونونو په څیرې له داسې کتابونو ډک کړي چې نه یې خلک په اسانه مطالعه کولی شي او نه یې هم څوک د لیکلو په ژبه پوهیږي. که چیرته یاد کتابتون د خلکو او د اوسني عصر د غوښتنو سره سم په کتابونو او نورو وسایلو سنبال شي نو زیات خلک به دې ته وهڅیږي چې ښکلي نورستان کې د مطالعې لپاره کتابتون ته ورشي او خپله علمي پانګه زیاته کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې باید درته خپره کړو. راځئ په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ دغه مسله محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع و او په نورو ولایتونو کې جنګونه شروع دي، تر دا به لا هم جنګونه دوام پیدا کړي، مشکلات زیات شي. زه د دولت او د دولت څخه دا هیله کوم او د محترم اجرائیه رئیس او د محترم رئیس جمهور څخه د خدای په جهاز د قرآن په جهاز دغه وزیر معرفي کړي چې دا خلک د دې محمد شفیق همدردم د کندهار ولایت موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنې د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پرمختللی مکتب و. په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ شول د معرب د مسلمینو دفاع پېښ شول، یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمینو دخوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پراني ده، دغه تواصل هم دغه تواصل دغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه و داسې مشکلات راته پېښ شول چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوارلس کالو کې چې هر څه چې د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کېږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. زه مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. همدلله هم در خدای پامان زم دانو لایه د چرچرو د ولسوالۍ تاسره په تماس کې ما ما د ولسمشر شروع کړي ته د خوشکنه د چې د ویلو چې زه به رشوت بندوم از مو د چرچرو په ولسوالۍ کې د سی ګام ګام تر اقامات کړ او اوس وایي چې د نفر پر سر باندې یو څه نشوري یو څه تاریخ نشته واره هغه بیا خپل هغه تاریخ خراب دی اوس دی یې یو څه راته واري مو څه څو پر کوم ولاسو ور خراب د ګران مور دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې کې وسلام
چې جامعه چې دا کوم د نومونه د کړې وي او تنه په ترکان کې وکړي وي او تنه په لا کړې وي هر به کانی ورته خدای دې پوزي بس کوي چې موږ وساتو یوه نه زمګي په خیر کې خپل کور کې شنو دا تر موږ نه بده د څه بده موږ کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم دغه څه ګټه راته وځي ورغلي کار نه وکړي ما ته غمو دمبر ونی راپور ته سو په موږ باندې خلاص په دا کوم کوم نه تنه لږه چې ولر چې هغه سم نه مو کې جوړ څه وسی په احترام سلام
السلام علیکم یا قد حمیدین د کومل څخه بعد سلام مزمد د نړۍ حکومت څخه دغه وختونه ده چې د مجبور ماشین اولی تل شوی دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته وایي لسر دی بازار کې لسر دی بازار شو کله وشل دی بازار شي هم چې تاریخ را کوي او کله نه کله ونه راشي تل وشل بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دغه مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخنیتم
ارو السلام علیکم فاری عبد ولایت د غورماش ته ولسوالۍ خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدم چې ټوله په آزاد دي دلته دي چې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه شرم نشته وي چې دا ډیر ډیر روپۍ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد دي ټوله باید په آزاد دي ته شال وګډیان راغلي دي هیڅ هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په و سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ سپایې تل موږ باندې په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمانو پر کوم غم مو یو چې د یو خو طالب له تخصص د بل خو امریکا او تایید له تخصص دي طالب له د بعد د یو قبل له تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار هم وکړه چې د مشمان په شور کوي او لوست له ورځ د کوي هغه به موږ د بل خو امریکا په فلسفه چې د مایو فاش او والله نور د جزاف او لسوالې چې شنیان نه سپونه نیولې د سره سره سرونه دي او طالبان خلق مړه کړو او چا وځو او چا ته وځو دا موږ پیغام دی چې لوړ بلول لوړ پد مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو خفاسي او کله دولت خفاسي دا د ماشومانو د ماشومانو ملاتړ مو شي کارکونو کارونه د بیا طرف مو شته دا او موږ ډېر فاشنې چې دا د چټنان کې شی ورسېږي موږ دا ورسېږي اول ته جزات څنګه لس مکتب دې ته خلک کوي نو کله مشمانو ملاتړ مستنه وي موږ دا شی هم څو پورې او په دې کې ځات وو سوم دا شی مرزه ما د چنانو سره نه ستونه ستونه چې دې موږ ته دې دا واده قبل مرز دا خبر دې
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجندې خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې پښتنو وشانه خېتی انسان نه مده نه کیږي وانان او کشتو دوه شی چې ته نن رسوي دې وسلام
السلام علیکم ز احسان الله روزګان او احساس او لسوالی ته تاسو پیغام ته زم پیغام می دال زما اول بار چې لو پورو چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د نو د چرچنو او لسوالی شي د حکومت خپل را روان دي فلا اسکر دي راځي په کوکنار باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ولا ورځ یات سره سمي دین او دغه پر سره باندې بیا نو څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي په صدر کې دي کوکنار کې کې دي ته کوکنار ځان د فارغ واړي او کری
زه اقبال مستانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي او زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کیله د ولسوالۍ د تعمیر څخه لرې کړل، او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې دری کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس ابصار نه دی ګرځولی، چې په کجکي کې د کجکي په نانوسي کې د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی. تعداد یې 120 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي، وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی، مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایاست موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي، حکومت که عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف ځینې جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر حد سفر نه ګرځوي، تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځي. دا د کجکي حاجي قفندان فیض الله دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یوې او بلې خواته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونه شته دماکه جوړه کړي. دا ستاسې سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولسي شورا ورسوي، بیا راسې دا معلوماته وکړه چې حاجي فیض الله څه جوړ کړي دي چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کافه دي هېڅوک نشته. په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی، تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شئ. زما دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سمه نه کړي. په دغه برابر به سره ودرېږو. دا تر هغې هم لیکنې بناست شو بس چې ستاسې دي. تاسې خو راسئ دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کړي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ. خبره سره کښېنې که مابد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیم لاره کنه خرولت لغوره کړې ورو سره ته خبره کوم. موږ د کنه خاله د اولی شمه شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی، موږ د دې تر ځره پر موبایل انتن ودروي، موږ د دې ټکنیکي ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
زه د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جوړ کړی، خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی، په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامه څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته راد شي. د دغه اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار د جزاب ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله، موږ ماشومان موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي وه، درسي مواد یې ورکول. او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې سه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه سمتونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر خو د بېسخ موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی منځته کړی دي. او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. نو دا زموږ خبره به لور مقامات ته ورسېږي او د ودان موسسې ورسېانو ته ورسېږي. دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسسې د موسسې ودان موسسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ریل په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیله ده چې دا موږ پیغام نشر کړي.
بله سلام، زه د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی. دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د سنگنویشتې نه چې راکېسي دلته په دا ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو 10,000 2,000 15,000 روپۍ په موټر باندې دغه شیانې دغه مامورین چې کوم په دا ترازو باندې ناست دي، دغه پیسې دنیا اخی که وار نکو بیا موټر چې نیم تن زیاتی هنه نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تن دې زیاتی دغه وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تن زیاتی بیا هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مو ضروري په یوه موټر باندې 15,000 روپۍ کسان ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتي دا اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ ولدی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تن کې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله 15,000 روپۍ 18,000 روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي 12,000 روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي 16,000 روپۍ راکړه خو که چېرې 40,000 دي زموږ نه دولت واخلي دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دې نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت مندزای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندې او زموږ د برنامه خوندې په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نش کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځي او عامه خورې او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړی تاسو څخه مننه کوم زه
جواد نه خېل نګرار نه خبره کوم تاسو دغه ماجرین رئیس یې ورځ را وغواړئ دغه معلومات وکړئ دغه دغه ظالمان یې سلسل نمرې اخیستي 55 نمرې دی یو سړي او دا زموږ د شپږو مهم کار وکړي دغه ماجرینو
السلام علیکم زه اختر جان یم د کندهار ولایت څخه خبر مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنجوایي ولسوالۍ کې نه څه د پوهنې وزیر څخه ما دا خواهش ده چې موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جزاب ولسوالۍ څخه خبر کوم بعد ماری په وزارت د هله د کډو د وسالي شون دي تر اخ دي او مشته مطلقو استادان را واتي مننه او سلام بخښه توان
بعد السلام علیکم زنیان الله من ولت ندالي وسالي تاسره د پیغام ته د مسله کوم چې نه شغان نشته زما دا او لورو چارواکو پورې یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې اجرایه رئیس دي په دغه دواړو کې زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناستې ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونو کلونو هلته ناستې آیا تاسو یو غم مې خوړلی که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکړي
السلام علیکم بلنګ ایم اسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ماما زویم زه د لوی مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خپل بیکاری بیا څه د هیڅ کار نه سمولګو یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خیله کې زموږ په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کې وسته هم د خیر په معنی
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سخت مشکلات سره مخ هم اخته ورځ اورز کاروبار سره خلاقي ضرورت اورز اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلکو د دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګورغه ما رنگ می درته ولې دې په هلمند کې به به کاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به وی افغاني کار نه پیدا کړي ځله په فکر دلته سکوت خوښ کوم دغه مشران څخه په دغه یرمن کې وخوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، الک چې تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې، او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بانډو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته یې د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.